سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره انتخابات وشول. په ولسمشرۍ ټاکنو کې رجب طیب اردوغان چې اوسنی ولسمشر دی د کمال قلیچزار اوغلو په وړاندې سیالي وکړه. دا انتخابات له دې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګنده شي چې له شلو کلونو وروسته رجب طیب اردوغان په واک کې پاتې کیږي او کنه. تمه ده چې د پارلمان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ ارزونې او نتایج د شپې په شاوخوا 9 بجو باندې معلوم شي. د راپورونو له مخې له 4.2 میلیونو واجد شرایطو ترکانو څخه شاوخوا 80% په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو دی. هغه ژمنه کړې چې که ولسمشر شي نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوغان ځان ته ورکړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دا څرګندونې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړي. دا ټلیفوني اړیکه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته کیږي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. نن د کونړ شیګل ولسوالۍ په شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلی دی چې پکې یو تن مړ شوی او د دوو ماشومانو په ګډون 3 تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې اتفاقیه د اور وژنې لپاره سیمې ته رسېدلې خو کور په بشپړ ډول سوځېدلی دی. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزان یوه بله پیښه ثبت شوې ده. دا په تیرو 4 ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. ښاغلی کمال شاه دې ته پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډېر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 5 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوې سبا دوشنبه د افغانستان په 28 ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونو تر 5 کلونو کشر ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند غوره لیګ آی پی ایل په دویمه لوبه کې چې همدا اوس روانه ده چنای سپر کینګز لوبډله د کولکاتا نایت رایډرز په وړاندې لوبه کوي. چنای سپر کینګز تر اوسه په 6 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 3-5 منډې کړې دي. په کولکاتا نایت رایډرز لوبډله کې د افغانستان وکټ ساتونکی بیټسمن رحمان الله ګورباس هم لوبېږي.
روختیا د ژوند چتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیره خی چې پروان 2023 کال کې 3.9 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارزواکۍ کړیږي. په دغو خوارزواکه یا سوې تغذیه کسانو کې ډېره برخه یعنی څه باندې 3 میلیونه یې ماشومان او 800 زره یې میندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. په خوارزواکۍ د اخته 800 زره ماشومانو وضعیت جدي یا نازک ښودل شوی دی. ولې انسانان په ځانګړې توګه میندې او ماشومان خوارزواکه کیږي؟ د خوارزواکه میندو او ماشومانو د درملنې اسانه او ارزانه لارې کومې دي؟ د می 14مې یا د مور نړیوال ورځې په پلمه نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د مور او ماشوم په روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول خوارزواکۍ باندې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمنه ده قابله هلی غرشین. میرمن هلی غرشین تاسو ته خراغلاس په یو مننه چې زموږ بلنه مو منله. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میرمن غرشین خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم 00 دواویست یو سل دولس شپکسلویخت سفر یو پا همده شمیره که زمگ ورساب هم فعال دی که ولی سی چه که خی انترنت لاری ورساب تا هم علی که ونی سی شمیره بیاوایم 00-4-0-0 دواویست یو سل دولس شپکسلویخت سفر یو بلش میره دا 00-4-0-0 دواویست یو سل دولس 15-0-0 سفر یو اوریدونکو پر فیسبوک هم را تا خپل نظرونه او پوښتنې پریښي دي، هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې را اخلو. میرمن هیلې غرشین، ستړي مشي تاسو راځي په سر کې دا راته ووایي چې د مور او ماشوم د صحت بحث چې کله راځي نو نن سبا د خوارځواکۍ په اړه اندېښنې ښودل کېږي. شمېرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه میندې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په افغانستان کې. لامل یې څه کېدلی شي؟ اول د خوارځواکۍ بحث چې مطرح کېږي، مور او ماشوم ډېر قرباني دي. مهربانه
لودین صاحب سلامونه، او ګرلو اوریدونکو تم سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت اوسئ. مننه د پوښتنې نه. یو مهمه موضوع باید دا ویو چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په مشکل باندې اخته کېدل ډېرې مختلفې عاملونه لري، چې یو د هغه لامل نه کافي خوړو ته نه لاسرسی دی، بل بعضې سنتي او فرهنګي مسایل دي چې میندې او ماشومان ورسره مخ دي. یعنی په ځینې سنتي فامیلونو کې یا په ځینو سنتي رواجونو کې دا موضوع ځای لري. دریم دا چې په میندې په وړو سنونو کې ودونه کول او په وړو سنونو کې اولاد راوړل دا خپله هم یو ډېر غټ رول لري، او یا هغه میندې چې په ډېرو جګو سنونو کې اولاد راوړي دا عامل دی. هغه عمده عامل چې کولی شي میندې او ماشومان د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې باندې د هغې کې گرفتار کړي.
بله، او کوم حالت ته میرمن غرشین موږ خوارځواکۍ ویلی سو، خصوصا په ماشومانو کې کنه خې نښانې څرګندې کوي راته ووایي، او دغه راز په میرمنو کې؟ میرمنې هم بیا په دوه ډلو ویشلې سو، چې یوې میندوارې میرمنې دي، هغه میرمنې چې په ګېډه کې ماشوم دی، او بل هغه میرمنې چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
موږ په ماشومانو کې کېرې شو د ماشومانو په برخه کې د خوارځواکۍ عامل دو عمده د خوارځواکۍ بحثونه چې تشخیص شوي دي، یعنی کار پ کېږي. یو مراسموسس دی، یو کواشرکور دی، چې په دې کې په یو تعداد کې ماشومان خپل وزن د لاسه ورکوي، جلد یې وچیږي، ماشومان خپل عضلې هغه د عضلو قوام یا د عضلو مقاومت د منځه ځي، ماشومان ژړاندو کې راځي، ماشومان اکثره په نس ناستې باندې اخته کېږي، کافي غذا نه ورسیږي. بل هغه حالت دی چې ماشوم وزن زیاتیږي، یعنی د وجود پړسوب او دا د وجود کې د اضافه پروتینونو یا د اضافه اوبو جمع کېدل د ماشوم د پړسوب سبب ګرځي، او په دې کې اکثره ماشومان نسبت خپل قد ته وزن نشي دغه کولی دا تکمیلولی. بل دا چې ماشومان ضعیف وي، یعنی هغه سرشوخي او هغه مستی چې یو ماشوم لري په دغه حالات کې ماشومان نه لري، ماشومان غمجنی، ماشومان غلی، ماشومان زړه نه کیږي، یعنی بے حالی او داسې مختلف حالتونه. حتی په ځینې حالاتو کې یوازیتوب غوره کوي، ځکه دیو کې دغه د ګرځېدو یا د لوبو د کولو یا همزولو سره مصروفیت باندې دی او حوصله نه لري، ذهني مشکلات ورته پیدا کیږي، په زده کړه کې دی په مشکل سره دغه کیږي. د مخ کیږي رالو د میندو برخو ته، په میندو کې هم مختلف ډول دی. یو هغه دی چې امیدواره میندې دي چې خپل ماشوم باید په نس کې لري. موږ ویل چې یو امیدواره مور باید د امیدوارۍ په وخت کې په دې ټوله دوره کې چې 40-42 هفته پورې دربند نشي، یو مور باید د 9-12 کیلو پورې وزن واخلي، چې په دې کې د ماشوم وزن، د ماشوم د جوړې وزن، د هغه مایع اوبو وزن، مثلا د رحم د اضافه کېدو وزن، په وینه کې د اضافه کېدو وزن، په د مور په خپل اپتو وجود په بعض غړو کې د وزن اضافه کېدو، د سره باید مور دغه مر وزن واخلي دغه یو نورمال حالت دی. که چیرته مور وزن اخلي، مور خپل د جلد تغیرات پرنګ کینی، یعنی جلد تغیر پیدا کوي، بل دا چې مور ضعیفی احساسی، مور د حمل رشد نشي کولای، یعنی د حمل د مودینه د مور د حمل اندازه وړه ده، مور جسمن خپل عضلات یا خپل وضعیت کې تغییر راځي، داسې تغییر چې د ضعف په طرف ور روان دي. دا هغه عامل دي چې موږ کولی شو چې میندې په خوارځاکۍ اخته دي، ځکه د قابلګۍ په رشته کې یو د خطر علامه چې موږ یې همیش میندو ته بیانو سوې تغذیې خوارځواکي ده، چې میندې که په دغه خوارځواکۍ اخته وي د امیدوارۍ نه مخکې باید خوارځواکي تداوي شي، د خوارځواکۍ نه خلاصې شي بیا عمل واخلي.
بله، تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړه میرمن غرچین. کله نا کله په افغانستان کې دغه میندواری کېدل یا حامله کېدل په تاسف سره باید ویم چې تر ډیره پلانی نه وي. راپورونه هم دا ښیي چې تر ډیره کورنۍ په غیر پلانی ډول باندې ماشوم پیدا کوي. هماغه ده چې د خوارځواکۍ که چېرته مور خوارځواکۍ وي د هغې درملنه هم نه کېږي، ځینې نورې درملنې دي هم چې مخکې له دې چې ښځه په ګېډه کې ماشوم واخلي باید درملنې وسي. متاسفانه چې پلان نشته، پلان کم دی. نو څومره ضرور ده، څومره اړینه ده چې خلک زموږ او تاسو غږ اوري، یا مثلا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پلان سره مختلف سي؟ مثلا کله ماشوم مور غواړي چې ماشوم راوړي دنیا ته، نو مخکې له دې باید ځان ورته آماده کړي تر څو دا هم سالم واوسي په دغه نهه میاشتو کې، او بیا وروسته په دغه دوه کلو کې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او ماشوم هم چې دنیا ته راځي سالم ماشوم وي. څومره مهم ده چې کورنۍ له پلان سره سم مختلف سي، او فکر کوي چې د پلان نه عملي کول څومره دا ستونزې به رامنځته کوي؟
مننه لودین صاحب، مهمه خبره دا ده ګوره، زمونږ د قابلګۍ په موډل کې یا د قابلګۍ په مسلک کې په خدماتو کې چې موږ یې رایه کوو، د قابلو نړیواله ټولنه په خپلو هغه څلورو غټو شایستګیانو کې، هغه څلورو غټو کمپیټنسیانو کې، اولینه کمپیټنسي کې د حمل یا د بارداری نه یا د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه دي، چې یو مور باید د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه واخلي، چې په هغې کې ډېر مهم ټکي ته باید توجه وشي. یو مثلا که چېرته میندې حمل په پلان واخلي، د یوې قابلې یا د یو ډاکټر یا د یو صحي کارمند په مشوره باندې مخې ته لاړ شي، موږ به ډېر زیات اختلاطات منج کړو، یعنې ډېر اختلاطاتو مخه به ونیسو. د مثال په ډول موږ په دغه ځای کې میندو ته ویو، یعنې خلک زموږ غږ اوري، دا هم هغه معلومات دي چې شریکېږي، هم توصیه ده چې خلک کولی شي استفاده ترې وکړي. مثلا موږ میندو ته ویو چې سن باید د اتلسونه جګي، موږ میندو ته ویو چې وزن باید د څلوېښتو نه پورته وي، ځکه د څلوېښتو نه راکته وزن کې بیا موږ نور عوامل لرو. موږ ویو چې میندې که غواړي چې حمل واخلي، مخکې د حمل نه مور باید کم خونی ونه لري، مور باید خوارځواکي ونه لري، مور باید مزمن امراض کې تیر کړي لکه تبرکلوز، لکه دوامدار نور مشکلات، د مثال په ډول باندې دا لکه زیړې، لکه مورقه، لکه دغه امراض مور تیر کړي، اول باید مور تداوي شي، د مور صحت ښه شي، پس دا غینه مور د غو اخلي، د حمل واخلي، ځکه دا یو ډیر مهم نقش لري د مور په امیدوارۍ کې. چې کله حمل پلاني مور ورته پلان ولري، په دې معنی باندې چې مور کولی شي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي او خپل صحت هم تضمینه. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې میندې حمل اخلي، مهمه خبره دا ده چې حداقل په فاصله درې بریکاله باید مراعات کړي، ځکه دوه کاله خدا ماشوم ته شیدې ورکوي، نه میاشتې یا څلوېښت هفتې که لس میاشتې کېږي، بیا دوه څلوېښت هفتې، دا یو ماشوم په ګېډه ګرځي، ګوري د مور د وجود نه تغذیه کېږي. دلته مور د کلسیم او د اوسپنې د فولیک اسید او د ویټامینونو د دې کمبود سره مخ کېږي، چې دوامدارې باید د حاملهدارۍ په دوره کې واخلي. ځکه دبلیچو مستقیما وایي چې هر هغه مور چې امیدواره ده، هغه باید د امیدوارۍ په دوران کې، د امیدوارۍ نه حتی مخکې مراقبتونو کې، باید دې ته فولیک اسید او اوسپنې شروع شي، تر څو چې حمل اخلي، د ولادت نه وروسته تا تر شپږو میاشتو پورې باید دوام ورکړي. یا مثلا میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې د کلسیمي موادو نه استفاده وکړي، چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دا نه همیشه د مور د وجود نه، د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود تغذیه کېږي، د هغې نه وروسته، د هغې د پیدایش نه مور شیدې ورکوي ماشوم ته، چې دلته هم د مور د وجود نه هغه په اصطلاح باندې استفاده کېږي، او مور خپل هماغه ذخیره یا خپله انرژي مصرفوي. نو دغه یو کال وقفه چې موږ وایو، دا درې کاله وقفه ورکوي، دا هغه وخت دی چې مور دوه کاله شیدې ورکوي، دوه کاله نه وروسته د مور هدا اقل اغه وجود دی ته عادي حالت تر اگرځي چې ترڅو دې ته آماده شي چې بل ماشوم د دې په نس شي او دا یو بل سالم ماشوم نړۍ ته راوړي. نو خبره دا ده چې چېرته زموږ میندې صحي کارکوونکو سره بخصوص قابلو سره چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې اوس قابلې شته دی دا یو مشوره وکړي حمل یا امیدواري په پلان باندې هم به د میندو د مړینې کچه راټیټي هم به د ماشومانو د مړینې کچه راټیټي او هم دا کم مشکلات چې وروسته پیدا کیږي د دې مشکلاتو کچه به هم ډېره راټیټه شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت اوسې میرمن غرشین. دغه سپارښتنه چې تاسو کوئ دا ډیره مهمه دي، ډیره پر ځای دي او د عامه پوهاوی په برخه کې هم مهمه ګڼل کیږي. زموږ د خبرونې هدف هم همدغه دی چې زموږ رادیو په اکثره کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي. نو په دې هیله چې دغه کومې میرمنې چې ستاسو غوښتنه اوري یا نارینه ستاسو غوښتنه اوري دغه سپارښتنې سره عملي کی. میرمن غرشین، کله چې یادونه کیږي د ماشوم او مور د صحت، نن البته د میت فور لسمه په اکثرو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. موږ هم همدې پلمې ته په کتو د مور او ماشوم صحت ته د خبرونه ځانګړې کړل، ځکه مور یو غټ مقام لري. خو هغه وخت دغه مقام لا پسې خوي چې مور صحتمند اوسي او صحتمند ماشوم نړۍ ته راوړي. د زرو تلای ورځ یادونه کیږي په ځینو بحثونو کې چې ما اوریدلی دي، البته د مور او ماشوم د صحت په برخه کې. دغه زر تلای ورځ کله زر اوریدونکو ته واضح کړي دا کومي ورځ دي او ولی ورته زر تلای ورځ وایي؟
مننه ډیره زیاته د ستاسو د رادیو د لارې به زه هم ټولو میندو ته د مور د نړیوالې ورځې مبارکي ویم او په دې هیله به دا هیله به وکړم چې موږ په افغانستان کې نورې میندې د حمل او ولادت د قابل وقایع اختلاطاتونه سبب د لاسه ورنکو دا ورځ خدای راولي چې موږ ژوندې او په افغانستان کې دا وګورو چې زموږ میندې په ګوډ ګوډ کې خدمات ترلاسه سي ولري. غزر تلای ورځ چې دی دا د یو ماشوم د ژوند د یعنی کله چې مور امیدوار کیږي او ماشوم دوه کلن کیږي تر دغه وخت پورې دی ته موږ زر تلای ورځ وي او دا ډیره مهمه ورځ دی، ځکه اول درې میاشتې د مور په نس کې یو ماشوم چې کله مور امیدوار کیږي او د د اناتومیک ساختمانونه تکمیلیږي دا مهمترینه مرحله ده د میندو لپاره چې دوی باید سل په سلو کې یو د صحي کارمن سره دغه ولري د ارتباطات ولري، ځکه ځینې داسې مواد دي ځینې داسې دواګانې دي چې په همدغه اولو درېو میاشتو کې د دې سبب کیږي چې میندې په ناپوهي کې د هغې نه استفاده وکړي او وروسته بیا معیوب ماشومان نړۍ ته راوړي. وروستنۍ درې میاشتې د امیدوارۍ هغه مهمې میاشتې دي چې دلته خو په اولو درېو میاشتو کې اناتومیک یا د ماشوم د وجود غړي جوړیږي. په دغه درېو میاشتو کې دا رشد کوي. په دغه وخت کې هم ځینې داسې دواګانې دي که چېرته مویندې ځینې اتاب ځینې غذایي مواد ناپېژندل شوي غذایي مواد دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تراتوجینونه ورته وایي، داسې مواد دي چې په میندو په ماشوم باندې تاثیر کوي، د ماشوم د رشد مخه نیسي. یو مثال به زه درته ویم، د اول دویمې درې میاشتې دومره مهمې دي، دویمې درې میاشتې د درېو درې میاشتې مهمې دي، ځکه موږ میندو ته د درېو میاشتو اول درېو میاشتو نه وروسته توصیه دا کوو، ډبلیو ایچ او ریکمنډیشن ورکړی چې باید میندې کلسیمونه استفاده وکړي. میندې د دې څنګ کې چې کلسیمي غذا اخلي لکه شیدې لکه مستې لکه شړومبې لکه پنیر حبوبات داخلي ځینې هغه مواد چې نور کلسیمي مواد لري لکه نور غذایي مواد، د دې تر څنګ میندې باید د یوې قابلې یا یو ډاکټر د توصیې لاندې روزانه کلسیم ټابلیټ استفاده کړي چې هغه کلسیم نه دی استفاده وکړي د 800 میلی ګرام نه تر 1500 میلی ګرام پورې، هغه بیا نظر په سنجش د کلسیم باندې میندو ته ورکول کیږي. دا مهم وختونه دي د مور د لپاره، یاد اوسپنې فولیک اسید ورکول مهم وخت د ماشوم د لپاره کله چې تولد کیږي، شپږ میاشتې د مور د شیدو ورکول دي چې په مستقله ډول چې په اول سات د ولادت کې نه د ولادت نه هر څومره زر وروسته چې مور خپل ماشوم ته د خپل شیدو ورکول شروع کی، هماغونه د ماشومتوب د دورې د امراض په مقابل کې خپل ماشوم وقایه کوي. تر شپږو میاشتو پورې که مور غواړي چې سالم ماشوم ولري د سوی تغذیې نه جلوګیري وشي د مختلف امراضونه لکه سینه او بغلونه لکه نس ناسته لکه د ماشوم نور کمبود درسته دی نه مور باید خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي د شپږو نه وروسته ورسره تمامې غذاګانې د یو نوتریشنست یا د یو تغذیې متخصص چې په ټولو کلینیکونو کې خوشبختانه اوس موږ ترین کړي دي شته دی استفاده وکړي. نو دوه کاله د ماشوم دغه وخت دی چې د ماشوم رشد موږ ته معلومیږي، د یعنی ګورو چې ماشوم ذهنن رشد کوي، ماشوم جسمن رشد کوي، قد یې څومره شوی دی، وزن یې څومره شوی دی، او یوه مور څومره په خپل طبي حالت طرف ته روانه ده. دا دغه زر دوه کاله د ماشوم دپاره دغه دوه زر ورځې دا د ماشوم د مور د نس په نس باندې چې شي تر دوه کلنۍ پورې دا مهمه دوره د ماشوم توب ده.
ماشوم لپاره د مور لپاره ډېرې ښې تشریح کړلې. رښتیا هم چې دغه یو نه میاشتې د مور په ګېډه کې د ماشوم موجودیت او دوه کاله وروسته ورته شیدې ورکول دغه غزر طلایي ورځو کې راځي چې باید کورنۍ ورته ډېر پام وکړي. اورېدونکو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. شمېره بیا درته اعلانوم: 00400 22 اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنې میلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي، چې 8 لکه میرمنې او نور پاتې 3 میلیونه شاوخوا ماشومان دي. په دې اړه بحث کوو. تاسو څه نظر لرئ او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
سیدی ورور موضوع مې اخیستی ده، مخکې موضوع اخیستی ده چې ځان مې والی. خبره داسې ده لودین صاحب، اول خو دغه بحث سوی تغذیې یا د خوارځواکۍ بحث چې دی، دا ډېر ښه بحث دی چې تاسو راخیستی دی. زه فکر کوم چې دغه سروې چې ملل متحد کړې ده په افغانستان کې به خوارځواکۍ تر دغه هم ډېری، ولی ملل متحد په هغه قرا او قصباتو کې چې د افغانستان بېوزله انسانان اوسېږي او هغه و دغه ته لاسرسی نه لري، زما په نظر هغه بله د شخص سروې شوي نه وي. خو په هر صورت دلته لودین صاحب، زموږ په منطقه کې یا په افغانستان کې یا خصوصا هر سړی خپل د منطقې تصویر چې ورکړي، دلته دا په خوارځواکۍ اخته مندې یا ماشومان بیل بیل دي. بیل بیل یې داسې دي چې بعضې هغه نجلۍ چې په کم سین کې ودېږي او هغه مسکنت هم غلبه پر کړې وي، دغه کسان په اخته دي. او بل هغه سپین سرې ښځې چې هم مسکینې دي او هم په لوړ سین کې اولادونه راوړي، دغه کسان دغه سپین سرې ډېرې په اخته دي چې سین دي لوړي. او بل هغه دی چې سین دې پوخ دی، سین دې پر اولاد برابر دی، ولیکن اما لاسرسی نه ورته لري و دغه خوړو ته، یا استفاده کول، استفاده ځینې کولی شي خو لاسرسی نه ورته لري، یا تامینولی شي خو لاسرسی نه ورته لري. نو خلک د دغه مشکلات سره مخامخ دي. ستاسو میلمنې سیمې درې پوښتنې دي. زموږ د شریعت په کتابو کې ماشوم باید د مور په ګېډه کې نه میاشتې وو، نه ورځې وو، نه ساعت وو، نه دقیقې پاتې شي. که تر دغه اضافه ماشوم پاتېږي او مور هم په سوی تغذیه اخته ده، نو دغه پر دې ماشوم باندې بیا څونه تاثیر کولی شي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري؟ یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري چې سړی فکر وکړي چې یاره دغه ماشوم ژوندی پاتې کېدلی شي، چې مور یې په سوی تغذیه اخته وي؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ماشومان که چېرې مور شیدې ونه لري، یعنې په هغه اول سر کې مور خو باید 6 میاشتې متواتر شیدې ورکړي، کثیر مور په سوی تغذی اختی او مور شیدی و نه لري و دغه ماشوم ته چې نوې زایمان ده یا نوې تولد شوی دی و دغه ته نو باید څه شي ورکول شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه له تبصرې او پښتنې نه مو حتمن مو میرمن هیلۍ غرشین ستاسو پښتنې اخیستې دي. کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه نیسئ. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خپلې پښتنې او نظرونه را سره شریک کړئ. میرمن غرشین، راځئ چې د قاری صاحب پښتون په تبصرې باندې هم تم شو، بیا پښتنې هم چې وکړي حتمن تاسو اورېدلي ورته ځواب کوئ. مهرباني.
مننه د قاری صاحب نه ډیره زیاته. یوه مهمه خبره دا ده چې موږ که چېرته یو ماشوم د خپل معین وخت نه چې موږ په طبابت کې ورته 40 نه تر 42 ساعتو پورې وخت ویو، او دغه د نگانه د ورځو د نگانه قاری صاحب ډیره ښه تفسیر وکړه. د دې نه اضافه د مور په نس کې پاتې کیږي، د ډیر تاثیر لري د ماشوم په صحت باندې. یو دا چې هغه جوړه یا پلاسنتا یا هغه ملانۍ چې خلک ورته وایي، کله چې دا خود مور او د ماشوم ترمنځ د تغذیې یو ارتباط دی چې ماشوم ته د مور د وینې د لارې تغذیې کوي، هغه د خپل طبیعي حالت نه وځي، یعنی زړیږي. چې زړه شوه نو هغه بیا نشي کولی چې په هغه شکل باندې چې یو ماشوم باید تغذیه شي د مور په نس کې نشي تغذیه کېدلی. دا یو په اصطلاح مشکل دی چې منځ ته راوړي. دویمه موضوع دا ده چې د ماشوم په هغه د مور په نس کې په هغه اوبو کې یا د هغه امنیوتیک فلوئید یا د امنیوتیک مایع چې ورته وایي چې ماشوم په هغه کې اوسېږي، هغه اوبه کمیږي. او کله چې هغه اوبه کمې شوي نو د ماشوم د پوستکي د وچېدو سبب کیږي، او دا خپله د ماشوم په صحت باندې مخصوص په تنفسي سیستم باندې ډېر دغه لري، دا تاثیر لري. دریم دا چې د مور په نس کې ماشوم په یو رقم غوړ مواد باندې غوړ لري چې واکس ورته ویل کیږي، او هغه واکس د ماشوم جلد ته دغه ورکوي. دا په اصطلاح د جلد ښه ساتلو یا د تازه ساتلو لامل ګرځي. دغه واکس هم زړیږي، یعنی خپل هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي. که چېرته مور په سوی تغذیه باندې اختی، هغه خو بیا زم د کمبود د غذایي موادو سره مواجه ده. په هر حال مور مواجه ده، ولې د مور وضعیت کوشش کوي چې ماشوم تغذیه کړي. نو که ماشوم ډیر پاتې کیږي کی دغه مشکلات رامنځته کوي، نو که زما غږ د دې نه څوک اوري، مهمه خبره دا ده چې زمونږ ټولې میندې باید د خپل خپل کلی او بانډو کې موږ صحي مرکزونه لرو، حداقل یو صحي کارمند سره مشوره وکړي. که چېرته وخت په ډېر اوړي، باید مور ته ولادت ته آماده شي د طبابت نظر، ځکه بیا وروسته مور او ماشوم ته دغه اختلاطات د ماشوم چې ما تاسو ته دغه کړ ده بیان کړو درته ومې ویلې. دویمه موضوع دا ده چې دویم سوال د قاری صاحب دا چې د ماشوم وزن، د ماشوم وزن متفاوت دی. په نورمالو میندو کې وایي چې یو ماشوم چې کله د مور د نتولدېږي په پوره موده باندې، پوره موده دا چې ماشوم و دېرش هفتې پوره کړي دي، یعنی د مور په ګناس کې پوخ شوی دی، او د بیرون محیط سره د ژوند دغه ته عیار دی ده دوران ته. نو دا ماشوم باید د 2.5 تر 4.5 کیلو پورې وزن ولري. دا یو نورمال وزن دی د ماشوم لپاره. د 2.5 تر 4.5 کیلو پورې وزن ولري په شرط د دې چې د نورمال مور نه پیدا وي، یعنی مور مشکل ونه لري. ولې که چیرته یو ماشوم د 2.5 کیلو نه کم وزن سنی پوره دی د حمل، ولې د 2.5 کیلو نه کم وزن سره را پیدا کیږي، دغه ته موږ لوبرت ورته یا د کم وزن ماشومان وایو چې دا بیا په د ماشومتوب د دورې د مشکلات سره ډیر مواجه دي، یعنی ډیر تهدید خطرات سره.
کدای زکه وزن پوره نه ده، او کنه خورزوکه لورته ویلې نسو.
نه، صدقه وخت کې نشو ویلې، ځکه دا د مور د نس نه چې تولد شوی دی، د مور په نس کې د ته کافی غذایی مواد د مور د وجود نه کم شوی دی، ولې ماشوم ته رسیدلې دي. ولې که چیرته دا په کم وزن پیدا کیږي، باید لامل یې پیدا شي، ځکه مور شاید دومره خورزوکه زپلې چې نه شي کولای چې خپل ماشوم سم دغه کړي، تغذیه کړي، او یا د کمبود د ځینې نور موادو سره مخامخي. بله موضوع دا چې دریم سوال ته باید ځویم چې مهمه خبره دا ده چې ټول میندې چې حمل اخلي اولاد راوړي مور شیدې لري. د بریس فیډینګ یا د شیدو باندې د تغذی متخصصین وایي چې هیڅ مور به شیدو نه ده. ولې د شیدو ورکول ماشومانو ته یو خپل هنر یا یو خپل چل لري چې هغه تر رقم یو مور خپل ماشوم ته شیدې ورکي. د مثال په ډول درته مور باید هر دو ساعت وروسته د خپل هر سینې را ماشوم ته د شلو دقو نه تر نیم ساعت تر څلوېښت دقو شیدې ورکړي، ځکه څومره چې ماشوم د مور سینه ډېره روي هغومره شیدې راتغکېږي، دا ترشو کېږي، هغه تندهي حالت لري. څومره چې ماشوم شیدې روي د مور سینه روي هماغومره اکسیتوسین هورمون افرازېږي، هغه په خپله سینې د شیدو په قناتونو باندې تاثیر کوي، پرولکتین د شیدو د تولید سبب ګرځي. څومره چې ماشوم ته کمې شیدې ورکول کېږي د مور د شیدو کچه هم راټیټي. بلا مهمه خبره دا ده چې که چېرته مور ته مایات ډېر ورکړل شي، مور غذایي رژیم زمونږ د کلي او بانډو خلک نسبت د ښارونو خلکو ته کم باید د سوی تغذیې سره مخامخ شي. ولې متاسفانه بعضې داسې حالات دي چې مثلا مونږ په کور کې چرګان لرو، چرګانو هګۍ وړو بازار ته خرڅوو، ولې دا خونه په یو مصنوعي غذایي مواد اخلو راوړي، لکه ماشومانو ته د پاپړ اخیستل، لکه د بسکیټ اخیستل، لکه داسې غذایي مواد چې د مور په درد هېڅ نه خوري. نو میندې کولی شي چې د مایاتو نه ډېره استفاده وکړي. بله دا چې میندې باید د غذایي موادو نه، یو ډېر ساده مثال یې درته وایم، په ټولو دیقاني مناطقو کې شته، زمونږ او تاسو په د پټیو نه سابه ورته ویل چې د پټو نه خلک کوي، مختلف نوع بوټي دي چې کوي، یو بهترینه وسیله ده د مور او د ماشوم د سوی تغذیې د مخنیوي لپاره دې نه استفاده کوي. ولې که بیا هم د دغه مره توصیو سره د شیدو کم بوتي، که چېرته امکان ولري باید یو متخصص د اطفال سره مشوره وشي، ځکه دغه مسکې سوال کې چې تاسو ویل د ژوند زر طلایي ورځې، دلته بیا مونږ د شیدو کم بوتل فیډنګ یا د بوتل د لارې، یعنی د چوشک د لارې یا د ګلاس د لارې، مونږ اکثره اوس ګلاس ریکمند کوو د چوشک د لارې نه، دلته باید تصمیم ونیول شي چې ماشوم ته کومې شیدې ورکړ شي. زمونږ د کلي او بانډو خلک غواګانې لري، وزې لري، پسونه لري، د دې شیدو ورکوي. ولې د هغې هم باید یو طریقه ورته برابره چې څومره شیدې څومره پکې اوبه واچول شي، څو دقیقې هغه باید وېشول شي، څومره باید د هغې سطح د ماشوم د وجود سره برابره شي، ځکه د مور شیدې هر ورځ په دغه زرو ورځو کې د هر ورځې د ماشوم د عمر سره د مور په شیدو کې تغییر راځي.
بله کور ودان
هر ورځ د مور شیدې د ماشوم د مور سره تغییر کوي، نو د به خاطر که د امکان ولري نو بیا باید د یو متخصص د اطفال سره یا حدی اقل د صحي کارمند سره مشوره وشي چې معقول لارې دغه شي ده وښودل شي.
کور ودان تاسو یو بحث ته اشاره وکړه، زه فکر کوم راځي لږ زره پیتم شو څو دقیقې د بحث ماته ډیر مهم ښکاره سو. د نیم ساعت تر څلوېښت دقیقو پورې ماشوم ته شیدې ورکول، تاسو پوهیږئ موږ تاسو ټول د افغانستان ټولنې نه خبر یو چې په افغانستان کې میندې چې دي یو څه بوختې وي، خصوصا د ولادت په لومړیو څو ورځو کې یو څه استراحت کوي، وروسته بیا نو استراحت هم نه لري، د کور په کارونو کې لګیا وي، نور ماشومان هم ورسره پالي، نو دغه ماشوم ته ډیر کم وخت شیدې ورکوي. مثلا ماشوم ته پنځو دقیقو لپاره ماشوم خپل تی ته واچي، یا لسو دقیقو لپاره، حد اکثر پنځلس دقیقو لپاره. نیم ساعت څلوېښت دقیقې فکر کوم ډیر کمې میندې ممکن ماشوم ته شیدې ورکړي. څومره به ښه وي چې دغه کلتور عام سي، یا دغه دود عام سي چې ماشوم ته حد اقل نیم ساعت لپاره شیدې ورکړي، ځکه د ماشوم پالل تر ټولو غټ مسؤلیت دی د مور، سره له دې چې نور ماشومان به هم لري، د کور کار به هم وي، اما دغه ماشوم ته شیدې ورکول د اوږد وخت لپاره، ځکه په اول سر کې ممکن هغه کومې شیدې چې ماشوم ورته ضرورت لري، یا هغه کومې شیدې چې د مور په تیو کې وي او انرژي لري، هغه ممکن په اول سر کې د ماشوم خولې ته ورنسي. همداسې د میرمن غرشین
ملودین صاحب، دلته به زه دا کټګوري درته ووایم چې د میندو ته بیخي واضح شي. یوه مهمه خبره دا ده چې په اولو دوو دریو دقو کې حتی تر څلورو دقو پورې د ماشوم خولې ته هیڅ نه راکښته کېږي. فقط ماشوم د مور کله چې شیدې خوري، دا د مور د سینې د شیدو قناتونه یا د شیدو کڅوړې دې ته آماده کوي چې شیدو پکې اتراشي. دویمه دوره کې د ماشوم چې کله د شیدو افرازات شروع کیږي، یعنی شیدو راوځي، په دغه کې اوله کې اوبه راوځي د ماشوم تنده ماتوي، یعنی اولنۍ برخه د شیدو هغه برخه ده چې د ماشوم د وجود اوبه پوره کوي. دویمه برخه د شیدو هغه ده چې ځکه مونږ وایو چې د دېشتو د قونه تر څلوېښتو د قو پورې، دویمه برخه هغه ده چې د ماشوم دپاره پروتینونه، ویټامینونه، کلسیمي مواد دا ورکته کیږي ورته چې داروي. دریمه برخه د شیدو فټ یا غوړي دي چې راکته کیږي چې د ماشوم د وزن په اخستلو کې دغه کوي ده کومک کوي. نو که چېرته یو شیدو مور دا پریود پوره نه کړي، دا خپل ماشوم د خوارځواکۍ طرف ته وړي.
بله بله کور ودان دا ډیر مهم بحث دی
یو د مېندې باید دا پیسې دا تقسیم اوقات تنظیم کی که هر څومره مور بوخته د ماشوم په حق دی د شرعي حق دی د خدایي حق دی چې هر دوه ساعته پس ماشوم ته باید نیم ساعت شیدی ورکړ شي څو ګټه لري لودینځي یو دا چې د مور په سینو کې شیدی را ډیریږي ځکه ما مخکې درته چې څومره ماشوم روي هغه هم شیدی را ځي کېږي دا اترا ډیریږي دویمه برخه دا ده چې په د وجود کې د هورمونونو د تغیرات سبب کېږي اته ځینې مېندې بدون د دینه چې د کم میتود نه یا د کم دوانه د دې په خاطر استفاده وکړي چې بل عمل وانخلي د مور د شیدو ورکول په مسلسل ډول هر دوه ساعته پس د نیم ساعت لپاره ډېر امکان لري تقریبا و د نوینه پورته فیصدی شته چې مهم دی نورمال ډول پورې د دوه کال پورې عمل وانخلي یا باردار نه شي خپل ماشوم په خطو باندې وروز
بله
دریمه موضوع دا ده چې ماشوم چې په دغه زر ورځو کې رشد ته ضرورت لري کافی رشد کوي یعنی خپل غذایی مواد د مور د شیدو لري کافی یا مکمل اخلي
و کور ودان زینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه د ازادي رادیو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي موږ چې دوی پښتلی و چې د خوارزواکي په اړه څومره پوهیږي دوی را تخپل نظرونه را کړي دي د ډیرو نظر دا چې فقر د بیوزلی ده ځکه دوی خوارزواک ماشومان سره مخامخ کیږي ځکه دوی لیکلي چې کله چې مکمل خواړه نوي په کورنۍ کې نو مور کم خواړه خوري یا هغه کافی خواړه نه خوري او دا به له شکه چې د ماشوم په صحت باندې یا د ماشوم په خوارزواکي او انرژي باندې هم اغیز لري مېرمن غرشین راځي د افغانستان شرایط په کتو لګزره مخ کې لارسو که هم تاسو دغه مسله باندې لګمخ کې راغلی چې د سابو استفادې ته مو اشاره وکړه چې یو شمیر سابو دي چې په وړیا ډول په افغانستان کې پیدا کیږي خصوصا په کلیوالي سیمو کې او په دې شپو ورځو کې چې اکثره مثلا د پسرلی اوله دوه
میاشتې
د پسرلی دی نو دا سابو ډیر پیدا کیږي نور کومې اسانه لارې چارې دي یا کومې غذاوي دي چې تاسو یې توصیه کوئ د میندو لپاره او د ماشومانو لپاره خصوصا هغه میندې چې میندواره دي یا مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي اقتصاد بیل دی چې د افغانستان خلکو خراب دی تقریبا 23 میلیونه کسان د ملګری ملتونو شمیره خي چې ساکال د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري اما له همدې امکاناتو سره په کتو اسانه لارې چارې چې د ترڅو یو څه د خوارزواکۍ کچه راکمه کو
مننه لودین چې دوه موضوع ته باید اشاره وکړو موږ دوه نو خوارزواکۍ لري یو دا چې د فقر هم یو عامل دی دا موږ نو یو چې فقر عمل نه دی ولی په ځینو حالاتو کې سمه استفاده نه کول د غذایی مواد نه هم دا یو فقر دی موږ تاسو کچرته په د افغانستان کې د خپل هیواد په کچه خبرې وکړو د غټو خارونو نه چې خلک په غټو خارونو کې اوسېږي په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر کافي مقوي غذایی مواد ته ضرورت لري د مثال په ډول زمونږ ساسو په اکثره ولایتو کې خلک مالدار دي هغې په کور کې شیدې لري مستې لري چرګان ساتي په کور کې چې هګیو ته لازلځای لري ځکه څنګه چې ټول خلک پوهیږي چې بهترینه غذا مقوي غذا هګی ده مثلا په ځینو ولایاتو کې حتی په ډېرو ولایاتو کې زمونږ ستاسو وریژې کېږي مۍ کېږي لوبیا کېږي نسک کېږي دا دال پکې کېږي دا هغه غذایی مواد دي چې موږ خپله کړو خپله یې دغه کوو د تولیدو د دې نه باید سمه استفاده وکړو مثلا که یو فامیل غوښې ته لاسرسی نه لري په یو ولایت کې یعنې نه شي کولی قیمته دا اخیستی نه شي ولې په څنګ کې کولی شي چې د سویا د لوبیاو د نخودو د میوو د دالو نه یو ترکیب نونګلی پوخ کړي د هغې نه استفاده وکړي او خپله ضرورت ترې رافي مثلا موږ او تاسو پکې دهقانان زردکی کرو شلغم کرو پالک کوو کچالان کوو اته ګلپیان کوو چې بهترینه غذا ده شاید د یو چا د نظر رې نشي دا ټول هغه څه دي چې د دې نه باید سمه استفاده وشي او سم کار ته واخیستل شي زمونږ خلک باید د خپل غذایی رژیم د خپل لاسته راوړلو غذایی مواد سره داسې برابر کړي چې دی وکولی شي ګټه ته واخلي مثلا د سار دخوانه موږ ماشوم ته څه شي ورکړو زمونږ ماشوم سار کې ضرورت لري چې چه شی وخوري، مثلا شیدې وخوري، مثلا هدا اقل کو نورې څه منل ورته د تازه ترکاری یو سوپ ورته جوړ کو ورته وری کو، مثلا غرمه کې د یو کوم مواد ته ضرورت لري د شپې د خوانه چې شی ورته ورکو، څو واره د ورځې غذا ورته ورکو. دا هغه څه دي چې موږ باید میندو ته ورزده کو. میندې او فامیلونه باید د دې نه ګټه واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې فامیلونه باید د ماشوم د غذا د خوړلو یا د ډوډۍ د خوړلو وخت تنظیم کړي. منګ داسې خوارځواکي منګ خو د صحت په سیستم کې کار کوو، لودین صاحب منګ ته معلومیږي منګ داسې میندې لرو چې ماشومان شفخانو ته راشي، کله چې پوښتنه ته وکړي ماشوم ته چی شی ورکړي، مثلا د ماشوم په لاس کې د مصنوعي چپسو پاکټ دی، د مصنوعي پاپړو پاکټ دی. حال دا چې تاسو که بتیل تلار شئ وای هر هغه ماشوم چې 30 ګرامه پاپړ استفاده کوي خوري 8% اوبه د وجود جذبوي، او ماشوم د ډیر وخت لپاره په معده کې پاتې کیږي، مور ساتي ماشوم لږ نه احساسه غذایی مواد نه اخلي. نو زموږ په خاطر باندې موږ باید د طبیعي غذایی موادو نه استفاده وکړو چې تر څو وکولې شو کچا د خوارځواکۍ راټینګ کته کو. دا قبلو چې دا اوس ملګرو ملتونو ویل دي چې 8 میلیونه خلک دغه سره مخامخ دي، د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر باندې څومره بودیجې ته ضرورت لري، څومره د ته ضرورت لري. ولې زما توصیه د یوې قابلې په صفت میندو ته، پلرونو ته، فامیلونو ته دا ده چې دا په کور کې چې څه لرو دا په صحیح ډول او په خپل معین وخت باندې خپل میندو ماشومانو ته ورکړو.
و کور ودان
غیوبه
و هری غرشین ډیره مننه. سلامات اوسئ. اوریدونکو په فیسبوک کې پوښتنه کړې دي، هواد الله ظهیر لیکلي وای البته نظر ورکړې دی، وای زه فکر کوم چې تر ډیره ځینې ناوړه دودونه په افغانستان کې د دې لامل شوي چې خوارځواکي د رامنځته سي. مثلا وای یو کس ماده ده چې دوم دریم واده ته ولور پیدا کی، اما وای د خپل مرمن غم نه خوري، د خپل ماشومان غم نه خوري. په افغانستان کې کله چې دودونو یادونه کیږي، هماغه د چې کله ناکله ځینې کورنۍ د دې لپاره چې زوی پیدا سي نو پر لپسې ولادتونه کوي، هغه انجونې پیدا کیږي او بیا پر لپسې ولادت کوي، نو دغه پر لپسې ولادتونو بحث یا د ځینو ناوړه دودونو هم دغه د چې دریم څلورم واده کوي هم تقریبا یو څه اقتصادي لحاظ سخت ده چې مکمله خواړه ټولو ته برابر سي. دغه دودونه خصوصا دغه د پر لپسې ماشومانو زیږون، مثلا هر 9 میاشتې 10 میاشتې بعد یو بل ماشوم پیدا کول، د دغه موجودیت د دغه پدیده موجودیت له خوارځواکۍ سره څومره مرسته کوي؟
نو دین صاحب مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله چې یو مور څومره فاصله باید ولري. کومه او تاسو یو مور پر لپسې 9 میاشتې یو ماشوم راوړي او بل عمل واخلي 9 میاشتې پس بل ماشوم راوړي، دلته مور باید د دغه اولنی 9 میاشتنی ماشوم د شیدو تغذیه په چټکۍ هغه قطه کې د تنوع ماشوم باید تغذیه کړي. دلته د ماشوم هغه سیستم د تغذی خرابېږي، هغه سي غذایي مواد چې باید یو ماشوم ته آماده شي هغه نشي آماده کولی. هغه روټین چې شی چې دی خوري ماشوم ته امر کوي. موږ نه وایو چې ماشوم ته دی ورنه کې ول، د ماشوم لپاره خپل دغه لري، خپل میتود لري چې څه رقم یو غذایي مواد ورته تهیه شي ورته ورکړ شي. نو دا خپل کله چې په یو 9 میاشتنی ماشوم باندې د مور شیدې بند شي او ورپسې بل ماشوم راشي او بیا په هغې باندې بند شي، نو تاسو فکر وکړئ چې دغه مور به دې ماشوم ته څنګه ورسیږي، د ته به څنګه په وخت ډوډۍ ورکړي، د ته به څنګه په وخت رسیدګي د صحت د نظره وشي، او دغه ماشوم به د دغه کم څه چې باید تر 2 کاله د مور د شیدو نه واخلي دغه به څنګه د اضافه غذایي موادو نه تکمیل کړي چې نشي تکمیلولی. د ماشومانو روان شناسان وایي وی هر هغه ماشوم چې د 2 میاشتو نه کم د مور شیدې خوړلی او هغه په اصطلاح د مور په شیدو باندې د هغه موږ په پښتو کې ورته تفرق وکړو کنه چې هغه تندې نه ماته شوی، یعنی هغه خپل کیفیت نه پوره شوی. دا ماشومان اکثره د سایکولوژي د نظر یا د روانشناسي د ماشومان د نظر جنگره پر خشګر اوته تر دې هدا چې تر مرګ پورې چې ژوندې کله چې د یو چا سره برخورد کوي، نو د برخورد په وخت کې د خوله لګي یا چک لګي چې دا هغه عقده ده چې د ماشومتوب په وخت کې د مور د شیدو پرودلو نه ده وتلې، دا خپله عقده په اته تر زړښته پورې په چک وهلو باندې وباسي. تاسو فکر وکړئ څومره اوږد تاثیر لري دا په یو انسان په ژوند باندې.
بله، متاسفانه زموږ تاسو افغانان لږ سره په دې جنگ کې هم بېساري دي، لږ زره جنگره هم ډېر دي، ممکن همدا لامل وي چې ماشومتوب کې مکمل شو دي ورته میندونه دي ورکړي، نو همدغه ده چې لږ زره ډېر نور ښه صفتونه هم درو، اما متاسفانه دغه صفت هم راپسې تړل کېږي چې وایي افغانان ډېر جنګیالي دي. ممکن
نو دین صاحب ودې ګوري په کورونو کې، تاسو وګورئ په کورونو کې شاید داسې خلک یو ماشوم چې د مور شو دي مکمل خوړل دي، هغه ماشوم چې کم خوړل دي مکه او اسمان تفاوت لري.
بله بله، و بیل شکه. بس لاندې خبرتیا
چې وروسته
لاندې خبرتیا لرو، وروسته بیرته بحث ته راګرځو.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15 موندلای شي. زموږ پرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو ناروغتیا د ژوند شتمنی پرګرام ته غوږی، د مور او ماشوم روغتیا ته دا پرګرام ځانګړی شوی دی. را سره میلمنه ده قابله هلی غرشین. میرمن غرشین، د خبرونې شاوخوا 15 دقیقې پاتې دي، راځي لکه په دې تم سوچې ځینې دارو درمل ماشومانو لپاره توصیه کیږي. البته د واکسینونو بحث هم دلته مشتبه لبایک په نوم یو اوریدونکي ویلي چې د واکسینو اغیز د ماشوم په صحت او په روغتیا او مجموع کې په انرژي باندې څومره دی. آیا ویلی شو چې د ماشومتوب دورې واکسینونه هم د ماشوم پر صحت سربیره د خوارځواکۍ له مخنیوي سره مرسته کوي او کنه؟ د واکسینونو جوړښت داسې دی چې یوازې هغه ځینو وایرسونو په وړاندې ماشوم معافیت پیدا کوي یا د ځینو میکروبونو په وړاندې.
اول خو یو اصطلاح موږ په طبابت کې لرو، وقایه بهتره ده د معالجې نه. زموږ ماشومان واکسینونه ډېر غټ رول لري د ماشوم په صحت کې، ځکه ماشوم د ماشومتوب د دورې د امراض نه وقایه کوي. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې څنګه کولی شي کچه د خوارځواکۍ هم راټیټه کړي. د مثال په ډول کچیرته موږ ماشوم ته په ماشومتوب کې د توبرکلوز دغه کوو، دا واکسین کوو چې په اوله هفته د ولادت نه وروسته ماشوم ته تطبیقیږي، او موږ د دې مخنیوی کوو چې ماشوم په توبرکلوز باندې اخته نشي، نو تاسو خپله مطمئن شي چې دغه صحت ته څومره دغه رسیدلی دی، ګټه رسیدلې ده. یا دغه د ډیفتریو، پولیو، شیری واکسین، دا هر هغه څه دي چې د ماشوم په ژوند باندې ډیر رول لري. زه به یو لنډ مثال د شیری په واکسینو کې تاسو ته درکم. موږ ماشومان ته د 9 میاشتو په عمر باندې چې شي د شیری واکسین کوو، بیا ورته په 13 میاشت باندې د شیری واکسین کېږي، چې دا اوسني کمپاینونه روان دي د 15 کلن نه کته ویل دي چې وایي کوي. هر هغه ماشوم چې د شیری واکسین وکړي شیری په عادي ډول تیروي، ولې هر هغه ماشوم چې شیری واکسین نه کړي هغه شیری په اختلاطي ډول تیروي. په دغه وخت کې ماشوم په سوی تغذی باندې شدید اخته کېدی شي، ځکه هغه په ډېر قوي ویروسي مشکل باندې مرض باندې اخته دی، او صحیح غذایی کافي غذا ورته نه رسیږي، یا ماشوم تبه لري خوړلی نه شي، یا ماشوم توان د خوراک نه لري. دا هغه سبب کیږي چې ماشوم د سوی تغذی سره مخامخ شي.
وکور ودا مګل اوریدونکو ته ورسو، اوریدونکو منتظر پات نه شي، اړیکې نیسي له استودیو سره. ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر سلودین
غاټ کیفیت مسمنه د لګ درځ ځای تغییر کوي. همدرد صاحب د فکر په لغمان نه مهرباني وکي، همدرد صاحب خبري وکي. همدرد صاحب واړی کوم متاسفانه سمنه د کلګ درځ ځای بدل کړي چې د واتس اپ مشي او مهرباني. همدرد صاحب
اوس صحیح سلو دین صاحب
اوس مغاک صحیح سو مهرباني وکي. وو
زه دغه مدغه دبليو شو له خواله دغه کلینیکو خبر کړی.
بله همدرد صاحب، متاسفانه چې فکر کوم اړیکه مو سمه نه ده، موږ به پرې کړو. کولی سئ خپل پیغام راته ثبت کړئ په لنډو کې، ممکن موږ وکولی سو چې ستاسو خبرې سمې واورو او زموږ میلمانه خبرې پرې وکړي. کور ودان چې ازادي راډیو اوري او اړیکه نیسئ، دا چې زموږ شمیرې هم نړیوالې دي او د موږ محلي شمیرې اوس کار نه کوي، نو اوس لګښتونه زیات راځي. اکثره اوریدونکي هم زنګ نه وهي، خو په واټساپ او فیسبوک کې راته پیغامونه او نظرونه کیدي. میرمن غرشین راځي هم د غوسپارښتنو ته به دوام ورکو. د بې وقفې ولادتونو په زیانونو مو خبرې وکړې، د واکسین په ګټو مو خبرې وکړې. یو بحث چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په خپل سر دوا اخیستل کیږي د میندوارۍ په دوران کې یا له میندوارۍ نه مخکې. څومره به ښه وي اوس خو د افغانستان تقریبا په هر ولسوالۍ کې یو کلینیک شته، که په هر ولسوالۍ کې ونه اوسي نو په هرو دو ولسوالیو کې خو یو کلینیک حتمان شته. که نن سبا وسیلې ډېرې دي، د ولایت مرکز ته هم تګ مثلا ډېر ستونزمن نه ده. څومره مهمه ده چې میندې، هغه میندې چې ماشوم لري په ګډه کې، د ډاکټر له توصیې سره سم یا د قابلې له توصیې سره سم دارو درمل وخوري. دغه د خپل سره دارو درملو استفاده څومره زیان رسوي، خصوصا د خوارځواکۍ له بحث سره څه ډول تړاو ورکولی سو؟
مننه لودین صاحب، ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړله. خپل سره دواګانې نه یوازې دا چې ماشوم ته زیان رسوي، مور ته هم زیان رسوي. ځکه ځینې میندې مونږ دواګانې نه پیژني، یعنی په فایده او په نقص او په اختلاطاتو باندې خبر نه دي، د ځینې دواګانو نه استفاده کوي. زه د مثال په ډول درته وایم، ځینې میندې دي حتی اوس په افغانستان کې د جی بی ټی کې ورکول ډېر عام شوي دي، یعنی ډېر زیات دي چې خلک ته استفاده کوي. که یوه مور انټیبیوټیک واخلي، تاسو فکر وکړئ چې مور څومره ضعیفیږي او څنګه بیا څومره بیرته تغذیه کیږي، چې دا ځمکه او اسمان سره تفاوت لري. یعنی دا یو مسله ده. بل دا دواګانې که میندې په خپل سر اخلي، داسې دواګانې په کې دي چې د ماشوم ژوند ته ضرر رسوي، یعنی شاید مور خپل ماشوم د لاسه
ورکړي. وصل دی پاکستان چې مصرفي ونیسي د سره خبرې وکړو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر شه مخوالي زیاله دیما، سلامت کړه اکثر صاحب ته اوریدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وایې د خبرونه پاړه؟
حکیار زبلیما.
ښه زبلی صاحب، ستړی مشي، موږ سوی ته غزي د مور او ماشوم په وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایې او کومه پوښتنه هم درې؟
خو رښتیا هم دا ده، یوه دا خبره ده چې ما ته نو کوي د طب لحاظ معلومات شته، دغه وقف مابین کې باید راشي، نو سوی ته غزي نه راځي. دلته چې هغه یو بیا د بې معافي او کنه په نس کې یو تیر وي، یا د چې والا یا د نس والا، دغه مسلمانان چې ټول دغه یو خبره واوري، وقفه دې په مابین کې ورکړي دوه کاله تداو، بلکې لږ دې یعنی یو چې کانګ چې دې د مور دا تر دغه بل د بسد بل به تر دې دای دوا، او بل دغه د لویانو د فار د عادت په حدیث کې راځي چې د ګوډي لمخه او د روري ورسته مالګه تکل دوه نس د شلتو مرضو علاج ان شاء الله الرحمن په حدیث کې راځي. راځي نو دغه دغه مالګه چې مای کرپ زره مقرر کړی د چندان بیا مریض نه دلدلی، دغه مالګه خاص دغه یو نظرو
او کور ودان. زبلای صاحب ډیره مننه چې خبرونه تماړی کوونی ول خپل نظر مسرګان کې پښتنې هم نه درلوده. میرمن غرشین بیرته خپل بحث ادامه ورکوه. تاسو دغه د خپل سر او دارو درملو په اړه باندې په ځانونو باندې خبرې کولې، مهرباني وکړئ تاسو خبرې ما مخکې پرې کړئ.
هیله کوم نو خپل سره د واګانې د دې څنګه چې مور ته ضرر رسوي، ماشوم ته هم ضرر رسوي. ځکه د عملداري په حواله دریو میاشتو کې مخکې ماته ستویل کومندې د خپل سره د واګانې استفاده کوي، حتی د ماشوم د سقط یا د ماشوم د منځ وړو سبب کیږي. که چېرته د سخت سبب نشي، ځینې شاید نور مشکلات رامنځته کړي، مثلا د ماشوم په فزیکی ساختمان کې یو سوء شکل یا تغییر د شکل راولي، مایوبیت راولي. مثلا که فزیکی رانولي، شاید دماغي مایوبیت راولي، شاید داسې یو حالت رامنځته کړي چې ماشوم د ډیرو مشکلاتو یا ډیرو جنجالونو سره مخ کی. په څنګ کې میندې هم دي، مثلا د دوا چې خوړل کیږي، زمون خلک مهمه ده چې د دوا په مورد معلومات ډیر نه دي. دوا چې خوړل کیږي، دوا په وجود کې مصرف داخل کې، یو فارماکولوژي کې وایي استلال ورو، یو دا چې وایي کله چې دوا خوري دا چې وجود د دوا سره څه کوي په شروع کې، یعنی وجود د دوا سره کوم عمل اجرا کوي، ولې کله چې د وجود عملیه ختم شو بیا دا دوا په وجود باندې څه کوي. دلته مشکلات موجود دي چې زمونږ خلک په دې خبر نه دي چې د دوا سره زمونږ وجود اول څه کوي، بیا وروسته زمونږ په وجود باندې دا دوا کوم تاثیرات لري، کومې ښه تاثیرات دي، کومې منفي تاثیرات دي. مطلق به یوه توصیه دا وکړو چې هر هغه مور چې امیدوار نه مخکې د امیدوارۍ په دوران کې د امیدوارۍ نه وروسته د دوه کاله د ماشوم تر دوران حتی تر پنځه کاله که دی کومه دوا اخلي، نو ښه به دای چې د یو صحي کارمند د مشورې لاندې وه، ځکه مونږ لست دوایي کې ای بی سی ډی ایکس مونږ یو لست دوا لرو چې په دې دواګانو کې ځینې داسې دواګانې دي چې مور یې کولی شي د امیدوارۍ په دوره کې واخلي، ولې ځینې داسې دواګانې دي چې اجازه نه ورکول کېږي، ځینې داسې دي چې د یو متخصص یا یو سپیشلست نظر نه لاندې باید واخیستل شي. نو ښه به دا وي چې خپل سره حتی یو عادي دوا هم استفاده نشي. حتی مونږ دا توصیه هم میندو ته، میندې چې فولیک اسید اخلي، یعنی مونږ په مکاتبو کې شروع کړی وي ورکړولې، ټول میندو ته توصیه کوو چې باید ورکړ شي، ولې هغه فولیک اسید هم باید د یو صحي کارمند نظر نه لاندې واخلي.
بله کور ودان، تاسو مخکې بحث ته اشاره وکړه، غواړم چې په مغه بحث سره خبرونه هم پای ته ورسوي چې هغه د لبارداري نمخ کې مراقبت دی. ومو ویل چې یو مېرمن چې غواړي ماشوم زیږي کم تر کم وزن باید 30 کیلو وي، په مجموع کې د وزن د کمولو لپاره لارې چارې ډېرې ویل کیږي چې مثلا مغه فزیکی فعالیت دی، ورزش دی، مثلا غذایی رژیم مراعاتول دي. د وزن د ډېرېدو لپاره هم ستاسو سپارښتنی اورو چې مور څنګه وکولی سي وزن د 30 کیلو نه کم وي، وزن واخلي تر څو د ماشوم اخیستو ته چمتو سي او ماشوم صحتمند پیدا شي.
مننه لودین صاحب، فقط په لنډ الفاظو کې زه څو موضوعګان دي چې د حمل د اخیستلو نه مخکې میندې باید ورته متوجه. فاصله ولادتونو کې باید مراعات کړي، کم خونی باید کولری تداوی شي، کومور شکر مرز ولری باید هغه تداوی شي، کومور مخکې نه د دیوسنی حمل نه چغواړي وایخلی د دینه مخکې حملې مړ ماشوم پیدا شوی سقطې کړي داغه نه روسته خونديزي ور کړی یا کوم اختلاط، اول دغه ټول شي نه باید یو صحیح کارمن سره یو قابلیت سره مشوره وکړي دغه مشکلات حل شي او مطمئنه شي چې مور جوړه ده، یعنی مور د صحت د نظره مشکل نه لري، حمل اخیستلو ته جوړه ده چې مور امیدوار شي، او په دې څنګه مور کولی شي چې خپل غذایي رژیم کې تغیرات راولي، یعنی په خپل غذایي رژیم باندې کار وکړي چې تر څو وزن واخلي. د مثال په ډول موږ قانون په افغانستان کې یو دغه لرو، دا به زه یوه دغه وکړمه، دا زمونږ په ورونو باندې د بد نه لګېږي، په ځینو داسې کورونه شته دی چې اول چې کله ډوډۍ تیارېږي نو اول ډوډۍ نارینه ورته ورکول کېږي، اخره کې که ښځو ته پاتې شوه ډوډۍ هغه ډوډۍ ورته پاتې کېږي، هم کافي ډوډۍ نه یا کافي غذایي مواد نه. ولې زمونږ هیله دا ده چې اول هغه میندې چې امیدواره دي غواړي عمل واخلي، د شیدو ماشوم ولري، اول باید هغه مور ته غذي شي په کور.
بله،
د غذایی رژیم تنظیمول دي، مثلا په غذایی رژیم کې چی شی ولري، ویټامینونه ولري، پروتینونه ولري، شحمیات ولري، کاربوهایدریتونه ولري. مور د یو نو غذانه استفاده ونه کی، من ښه غذا وې او افغانستان خلک وې ښه غذا خوري، چی شی خوري، اوریجې، کچالو، غوښه، وچه ډوډۍ، چې ټول نشایسته او ټول دغه شریک لري، ټول یو ځای خوري. مختلف غذایی رژیمونه نه کولای شي چې استفاده وکړي او خپل صحت ته. بل مهمه خبره دا ده چې د یو استراحت په خپورت کې هدا اقل د خپل وجود ته د یو سات نه تر دوه سات پورې وخت ورکړي چې دا استراحت وکړي.
ډېره ډېره مننه، سلامت اوسه.
د دې په وجود کې انرژي ذخیره پاتې شي.
او کور مو ودان، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمنې قابل هلې غرشین ډېره ډېره مننه چې خبرونه کې لمک سره غدون وکړ، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه مو غوړېدله، او خبرونه ته مو زنګ راوغه او یا مو هم پر فیسبوک او واتس اپ کې را تخپل پیغامونه او نظرونه راولېګل. ډېره مننه، پر راتلونکو خبرونه کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. Thank you.
رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته او دی چنار آخست یوردی راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خست یوردی جولا قده که لی دی چنار